سلام ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کلاساتې راډیو لاورېز موږ د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده. خطر هغه وړاندې د دې سات خبرونه. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګست د هغه حکومتي راپور جزئیات افشا کړل چې د امریکا د هوایي بریدونو له امله د ایران درې اټومي مرکزونو ته د اوښتو زیانونو ارزونه کوي. پیټ دا راپور ابتدایي او کم باور وباله. یو شمېر رسنیو راپور کړی دی چې د ایران په درې اټومي مرکزونو فردو، نتانزه او اصفهان باندې د امریکایي الوتکو د سرطان د لومړنۍ لیټې په بریدونو کې دومره زیان اوښتی چې ایران یوازې څو میاشتې له خپل اټومي پروګرامه شاته کړی دی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم خندلی دی. دوی دواړو مشرانو ټرمپ او پیټ نن په حق کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې خبریالانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر ټرمپ وویل دې بریدونو د ایران اټومي پروګرام تر څو لسیزو پورې شاته غورځولی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ اوربند ټینګ شوی. د امریکا په منځګړیتوب نن د دې اوربند دویمه ورځ ده. اسرائیلي چارواکو نن سهار بندیزونه لرې کړل. زده کوونکو ته اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته لاړ شي او دغه راځي د خلکو پر غونډو لګېدلي بندیزونه هم لرې کړل. بل خوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل سر نننه به حکومت او اړوند ادارې بیا رغونې پیل کړي. ایراني چارواکي هیله مند دي چې هوایي حریم به یې تر سبا ماسپښین دوو بجو پورې پرانیستی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې تر د مې تر دوه دېرش یو دېرشمې نیټې پورې شاوخوا 200,000 افغانان په قانوني او غیر قانوني ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې چې د سه شنبې په ورځ د جون په 24 خپور شوی راغلی، د روان میلادي کال په نوړیو 15 میاشتو کې 1,022,000 افغانان پاکستان او 40,500 ایران ته تللی دي. یونیسیار بهر ته د دې کسانو د تکل د نجونو او ښوونځیو ته د ښځو پر زده کړو بندیز نامنی او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی یاد کړی دی. د سازمان په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د رامنځته شوي بحران د جوړلو د ایستلو غم وخوړل شي. او د موټای افغان لوبغاړي سید روح الله موسوي د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګاټه. موسوي د 80 کیلوګرام وزن په کټګوري په پایل کې نن د جون 15 خپل تایلنډي سیال ته ماتې ورکړه. د تر دې مخکې په دوو لوبو کې یو فلیپیني او یو ویتنامي ته هم شکست ورکړی و. د موټای د اتلولۍ د ویتنام په کوربه توب تېره اونۍ د جمعې په ورځ د جون 20 د 40 هیوادونو لوبغاړو ترمنځ پیل شوه چې سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروګرام کې به د اوړي په موسم کې د لامبلو پر مال د خطراتو همدارنګه د ځینو نور مسایلو په ارتباط خبرې وکړو. د هوا په تودېدو او د اوړي په موسم کې اکثر ماشومان او ځوانان د لامبلو لپاره سیندونو، ویالو، ډنډونو او حوضونو ته ورځي سره له دې چې دوی د خپلو ساتیرو او تفریح لپاره او دا چې څو شیبې ښه وخت ولري لمبا لپاره ورځي. خو متاسفانه ځینې وختونه داسې پېښې هم کېږي چې کورنۍ د غم په ټغر کېني. اکثر داسې رپورټونه شته چې د اوړي په موسم کې خصوصا په هغو ولایتونو کې چې ښې اوبه لري او سیندونه هم شته د خلکو د ډوبېدو راپورونه ورکول کېږي. په تېره دا چې په دې وروستیو وختونو کې بیلابیلو د چکر ځایونو او د اوبو د ځایونو لپاره هغو سیمو کې چې اوبه شته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی او د یو نبل ولایت ته سفرونه هم په دې وروستیو کې د چکر او ګرځندوی لپاره زیات شوي دي. د کافي پوهاوي، د لامبو وهلو د اساسي مهارتونو او د خبرداري د نشتوالي یا کمښت او همداسې په داسې سیمو کې لامبل چې ورسره ناشنایي وي د قربانیانو دغه شمېر لا پسې زیات کړی دی. په دغه پروګرام کې موږ د افغانستان د شنایا د ابازي د فدراسیون رئیس همدارنګه ښاغلی حامد رحیمی او همدارنګه ترڅنګ د مدني فعال ښاغلی کریم ناصری صاحب او ترڅنګ د کونړ د ابازي شنا د فدراسیون رئیس ښاغلی عبدالرحمن حبیبزی صاحب میلمانه کړی دي. له دوی سره به په دغه پروګرام کې خبرې وکړو. په ټولو دغو مسایلو چې ما یاد کړل د دوی نظریات به واورو، پوښتنې به هم ورنه وکړو. ډیره زیاته مننه ښاغلی رحیمی، پیل به له تاسو وکړو. په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ما ویل، د اوړي په راتلو سره د خلکو شوق د ابازي لامبو سره زیات شوی دی، ترڅنګ څومره دغه پیښې، د غمجنې پیښې د تاسو په نظر زیاتې شوې دي؟ تاسو چې یو مسلکي کس یاست په دې برخه کې.
السلام علیکم. اول سلام تاسو ته، تاسو ګران میلمانو ته او سمستو تخنیکی همکارانو ته. سرنګه چې تاسو په دې جریان کې یاست، په دې کال کې د ګرمۍ موسم البته نسبتا زیات دی د نور کالو په اساس باندې، او مونږ چې په دغه کال کې د عمل د میاشتنه تر اوسه په ګرمسیر ولایتونو کې، البته د قندهار شاوخوا، هلمند او غزنی اور داس کنار ننگرار سیمو کے عام چنان دے بلخ ولایت پر شاوخوا کی مونگ تلفات ڈیر درلودل، گرچہ مونگ خپل دے افغانستان دے لامبو وخن یا د اوبو ورزشی فدراسیون د لارینا د پیج د لارینا مونږ خپل پیامونه خلق تر رسول دي، او په کوم ولایتونو کې چې مونږ نمائندگی لرو هم هغه خپل فعالیت لري. او متاسفانه چې په دې اخر وخت کې چې مونږ ته کوم راپورونه راغلي، شاوخوا مونږ ډیر تلفات درلودل په دغه بخش کې.
بله، مننه کوم استاد رحیمی. البته وروسته به بیا هم تاسو ته وخت درکو، نورې پوښتنې هم شته. اوس به ورشو ښاغلی حبیبزی نه به پوښتنه وکړو چې په کونړ کې دی. ښاغلی حبیبزی، د کونړ سیند خو همداسې مست او روان دی، اما تر څنګ یې ډېر خونړی سیند هم یادیږي چې په اکثر ځوانان، تنکي ځوانان دغه سیند وړي دي او غرق کړي دي. هلته د وروستیو پیښو په ارتباط راته ووایه چې څه څه پیښ شوي دي هلته.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو، لیدونکو او تاسو ټول قدرمنو کارمندانو ته سلامونه نه جهلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو مننه د خرغلاست افغانستان د بازی اونۍ فدراسیون رئیس محترم رئیس صاحب، او تاسو ټول د احترامات وړاندې کوم. خمو سره باندې مرنا وا چول تاسو رقم وکړه. کولن یو ځینې د سیند چې په افغانستان کې دی، یو خلنړې سیند دی، اساس سیند په نوم یادیږي. دا سیند دی چې په دې نږدې ورځو کې د اختر مدې خواته په لسګونه ځوانان، ماشومان، نوي ځوانان، تنکي ځوانان، لویان ډېر د خونړي سیند ډېرې میندې وګورې کړې، او ډېرې په ویرې په ټغر باندې کېنول. دغه غیر مسلکي خلک دي چې لامبي د ساترې په نوم باندې لامبي، یا ځان پرېښودلو باندې چې زه یخ شمه، او یا زه مطلب دې ګرمۍ خلاص شمه، دا ځان وژنه ده. دا بالکل ځان یخونه یا ځان یخونه نه ده، دا بلکې ځان وژنه ده. دغه باید څوک چې لامبو زده نه وي، چا دا باید په اوزونو کې یاد کړي، دا باید په وړو وړو کې یاد کړي چې ژغورې نه وي، ځانې نه وي. دا باید ځینې کې لامبوګان یاد کړي تر څو چې کونړي سیند ته راځي، او دا د ویلې فکر کوي ته نه، دا فکر دا نه کېده. یو کونړی سیند دی، په کونړ کې په افغانستان کې لوی سیند دی. دا سیند ډېرې میندې جوړولي، دا ډېرې میندې بورې کړي دي. نو دا دې ته کوم فکر نه کوي، دا چې د لږګور د اختر ندی خواته ډېر هیوادوال چکر ته کونړ د پاره راځي، کونړ ته راځي خاندار ځوانان، هلمند ځوانان، پکتیا ځوانان، د افغانستان ډېر سیمونه خلک راغله. د سیل صفا په نوم باندې کونړ سیند ته نشي نړیده وکتل، دې ته ودانګل او جار کې ویول. دې ته چې چا لاسنیوی کړی، هغه هم ویول، هغه هم د چارګان شهیدان شول، او په نشتم کې حساب دي. نو ډېر خلړی سیند دی، ته باید په کم سترګونه کتل شي. چا د چلامبو نه وي، زه باید د سیند خواته مې خلانل شي. د کونړ سیند یوازینی سیند خلړی، ډېر غټ سیند دی. دغه
مننه ښاغلی حبیبزی، که څه هم چې ډېر خوشینونکي خبرونه تاسو له موږ سره شریک کړه، هم همدغه واقعیت دی چې هر ورځ هلته د کونړ او د افغانستان په مشرقي او ځینو نورو سیمو کې چې اوبه زیاتې دي، او جریان د اوبو تیز دی، همدارنګه هم د رودونو هم زیات دی، د سیندونو دا پیښې کېږي. بله، مننه له تاسو نه. بیا هم په ختیځ کې به پاتې شو. ښاغلی ناصری، تاسو ته مخه راغلاست وایم. تاسو راته ووایئ چې تاسو خو تیر کال یو کمپاین هم پیل کړی و چې په همدغو خطرناکو ځایونو سیندونو کې د لامبو د بندېدو غوښتنه هم کوله او خلک هم تشویقول چې هغو سیمو کې ونه لامبي چې ورسره بلد نه یا کافي لامبو نه وي زده. سا کال هم تاسو فعالیت کوئ په دې برخه کې که څنګه؟ ځکه چې ښاغلی حبیبزی او همدارنګه د فدراسیون رئیس صاحب خو وویل چې رحیمي صاحب چې دا پیښې زیاتې شوي دي، اوس چې اوړی هوا هم توده شوی په ننګرهار او کونړ کې خو به طبعاً هوا نسبت نورو ځایونو ته ډېره توده وي.
سنګزه سه محترم، تاسو ته او درنو رشیبانو ته ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. له من نن چې ټول بروغ جوړ وای په سر کې، خو په دې روسي کې چې تقریبا شپږ وطن په دې روسي کې تازه د دې سیند اوبو قرباني شوي، دغه کورنۍ سره خپل خواخوږي شریکوم، تسلط مراتب شریکوم، او د تاسو نه مننه کوم چې په ازادي راډیو کې یو مهم موضوع ته مو وخت ورکړې، فرصت ورکړې. دا ډېره مهم موضوع ده، له تاسو نه سنځه صاحب ځانګړې مننه کوم. کور مو ودان سنځه صاحب محترم. بالکل، موږ د اوړي د موسم پر رسیدو سره د ګڼو ځوانانو پر مټو همکاري یو عامه کمپاین وچلو، او د دې کمپاین پر مټ مو هڅه وکړه چې ځوانان تشویق او وهڅو ترسو له دغه مسایلو نه ډډه وکړي، چې هلته جغرافي سره بلد نه وي، له اوبو له جریان سره بلد نه وي، خصوصا هغه کورنۍ چې په سیاحت او په چکر له لرې ولایتونو نه راځي لکه کابل نه نور ولایتونو نه، هغوی بلد نه وي هلته ځي یو لامبو وهي یا د ځان مینځل په خاطر باندې استفاده کوي له اوبو نه. نو دا یو لوی خطر و. موږ یو کمپاین چلولی و په دا سال کې چې سږ کال د خراسان پوهنتون چې په ختیځون کې یو له مهمو پوهنتونونو څخه ګڼل کېږي، په سلفونو کې په همداراز په ګڼو برنامو کې حتم پل کړی ده چې د دې له طریقه له ښوونځیو له طریقه هڅه وکړو ځوانان دغې مسلې ته متوجه کړو، حتی مسؤولین متوجه کړو تر څو له دغه مسایلو نه ډډه وکړي. او بله برنامه دا لرو چې د معارف له رئیس سره همکارانو سره چې رسمي دې برخې ته کار وکړي په ټولو مکاتبو کې، چون دغه کوم ځوانان چې متاسفانه قرباني کیږي د لامبو هغه اکثره عمرونه د 19 کال نه تر 25 کال پورې یا د اقل د 14 کالونه عمر ډیر کمی، او دا اکثره چې تاسو چړنه وکړي دوی متعلمین دي، دوی په کورسونو کې په مکاتبو کې دوی زکون کوي. له دې طریقې هم کوشش کوو چې دا پروسه مخته وړل شي. والدینو سره همدار از ګڼو ځوانانو ته په مشرقي کې زموږ ملګرو دوستانو د ټیم ملګرو په لیکل باندې ګڼ پیغامونه خپاره کړي پر رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، تر څو دغه خطر ګراف راکم کړي او د ځوانانو د ژوند په ژغورنه کې خپل ایماني وطني مسؤلیت ادا کړي.
مننه کوم ناصری صاحب له توضیحاتو مو. ښاغلی رحیمي، موږ چې په مکتب کې وو کلونه مخکې، موږ تاسو دغه نسل چې وو نسبت د اوسنیو تنکیو ځوانانو ته چې په ښوونځیو کې درسونه وایي، دا په هغه وخت کې به یا په اکثر فوټبال به م کاوه، بیا وروسته په وروستیو کلو کې کرکټ هم ډېر رواج شو په ښوونځیو کې. خو اوس آیا او موږ ټولو شوق درلوده چې و هم لامبو، یعنی لامبو مو هم خوښېدله، یو طبیعي شوق د ټولو ځوانانو سره، یعنی اکثر به لامبل هم په خپلو سیمو کې یا په ښاري سیمو کې به حوزونو ته تلل، په کلیوالو سیمو کې به رودونو سیندونو ته تلل، حوزو ته او سربندونو ته، هلته به لمبل کله کله به دغسې پیښې هم کېدلې. مګر وروستیو کې مې چې وویل دا پیښې زیاتې شوې په دې خاطر چې امنیت څه ناڅه راغلی نسبي او خلک بېلابېلو سیمو ته چکر لپاره هم ځي. اوس هم څه پروګرام شته د فدراسیون په سطح باندې چې په ښوونځیو کې د دې تر څنګ چې فوټبال او والیبال او کرکټ یا ځینې نور ورزشونه ورزده کوي او هغه ورزشونه کوي په د سپورت په ساعت کې، د اوبو یا د لامبو په ارتباط هم څه ناڅه لارښوونې وشي ماشومانو ته چې له اساس نه دغه کار را پیل شي، که څنګه؟
څرنګه چې زموږ دوست تاسو ته وویل، موږ فدراسیون همدغه موضوع په کال 2022 کې موږ دغه رسمي یو مکتوب په وزارت تحصیلات عالی ته ولیږل، یو مکتوب هم موږ وزارت معرف ته، او چې کوم په انسټیټیوټ کې اداره تعلیمات تخنیکی او مسلکي د سره هم موږ یو تفاهم نامه وز درلودل. موږ غواړو چې دغه ورزش یا سپورت ټایم چې دی، دا موږ وکول شو چې عملی برنامه ته راولو. نو موږ دلته خپل تفاهم نامه مختلف اوجونو سره په کابل کې او په ولایتونو کې لرو، چې فعال حال اوس هم د خصوصي مکتبونو په سطح باندې په هرات ولایت کې موږ یو کمپ تمرینی شروع شوه ده چې د سالورم سنتر دولسم پورې دغه ځوانان مونږ تشویق کوو راوړو د مسلکی او د فنی د ارتقای لامبو رزده کوو. نو په دغه بخش کې مونږ خپل هم یو سیمینار درلودل د نجات غریق یا د اماغا کوم غواسی چه ارتوائی مونگ ترسو مخ که دو مرابیان دی ایران نمونگ گخته شد ترسو دمونگ خپلا دغا مسلکی و عرفایی مرابیان چه ده پا اوزون و پسطا بانده چه دیتا نورم دغا فن نجات غریق چه ده اکسیجن و ده بالون دلار نکیگی دتا ور مونگ ور معرفی کرده و چه خوشبختانه ده لسوز و ترینینگ و چه پتی که مونگ تقریب ده دیرش نجات غریق د نجده ولایتونو نه البته د هلمند نه د فراه نه د قندهار نه هم اشتراک کړو چې کابل نه پکې دوه کسان وو. نو اوس مونږ په دغه سیستم باندې مونږ کار کوو چې غواړو دغه کم الکان یا ځوانان چې د دویم او دریم صف نه د پورته وي په دغه کې مونږ تشویقو راوړو خپل په فدراسیون کې ثبتو او کوو چې مونږ هفته کې البته یو ورځ یا په میاشت کې درې ورځې مونږ خپل مربیان فنی ورلیګو چې ویډیوان هلته مونږ پروجیکټور د لارې نه ورته ویډیو خبرو چې پهغه کې ورته ښیو چې څنګه باید مونږ ځان وژغلو د اوبو نه او په کوم سطح باندې باید مونږ په کوم ځای کې لامبو وکړو ګرچې مونږ خپله د سایډ د لارې نه توصیه کړې خلک ته او په کوم ولایتونو کې چې مونږ 15 ولایتو کې مونږ فعاله نمایندګي لرو پاغه کې چې بدبختانه مونږ ته سو وخت تر مخه یو حادثه درلودل په هرات ولایت کې چې یو موټر سره د 15 کسان ځوانان او بوته غورځېدل او متاسفانه چې هلته پاغه وخت کې امکانات نو چې هغه ته نجات کې بیا هغه نه پس چې مونږ ته کوم راپور راغله د فدراسیون د رئیس سره په هرات کې مونږ په تماس لو هغه خپل هغه غواسی او نجات غریق ځوانان ویوړل هغه جسدونه د اوبونه وویستل او مونږ هم په دغه کوشش کیو چې مونږ ته یو ریسپانسر خپل دولت د تربیت بدنی د لارې نه یو ریسپانسر پیدا شي چې مونږ وکولی شو چې دغه خپل ځوانان چې په کوم ولایتونو کې څنګه چې زمونږ رئیس صاحب د کونړ وویل په کونړ سیند کې دی چې مونږ هر کال د 50 کسانو نه اضافه تلفات مونږ په هغه ځای کې لرو. نو په دغه کې مونږ وکولی شو چې نږدې کورونه چې کوم د سیند سره نږدې دی یا کوم ځای چې خلک تفریح لپاره ځي نو په هغه ځای کې مونږ خپل هغه بینر ورچاپ کو اول ته دوه درې کسان موظف کو کچیر خدای دې نیکی یو کس حادثې ته مخامخ کیږي چې هغه ته زر دوبونه نجات ورته ورکی او دغه مشکل ورته حل شي. نو متاسفانه چې اوس سره مشکلات د بودیجوي هم په دې لار کې شته او مونږ خپل هغه کوم پیشنهاد ریاست عمومي تربیت بدنی ته ورکړی دی نو په دغه کال کې نه ان شاء الله په نوې راتلون کار کې هغه مواده ورکړي چې ان شاء الله مونږ په دې لپاره یو بودیجه تخصیصو او دغه کوم زمونږ ولایتونه چې په فعاله نمایندګي لرو په دا دوی هم خپل هغه د اعلانات د لارې نه هغوی د لارې نه خلک ته آګاهي ورکوي او په دغه کې په تیر کال کې چې په 2023 کال په دغه کې مونږ یو تفاهمنامه د هغه سره درلودل ریاست رسیدگی حوادث سره اطفایه و حوادث چې دغه د بخش نه 15 کسان مونږ ته رسما معرفي شو ځوانان چې مونږ هغه ته تقریبا یو کال او دو میاشتې مونږ هغوی ته ټریننګ ورکړه په مختلفو برخو کې په اوبو د پاسه او د اوبو روان اوبو او د نجات غریق حتی په هغه کې شامل د اکسیجن و د یونیفورم و هغه کوم شاپر چې د دې ضرورت دغه مونږ دوی ته ټریننګ ورکړه چې په دغه ټریننګ کې اوس په کوم ولایتونو کې چې مونږ نمایندګي نه لرو په هغه کې مونږ مستقیما هغه سره رسیدګي په واده سره په تماس کې و هغوی ته وایو هغوی خپل د لارې نه رسیدګي ورته کوي. همچنان یو څو ورځې تر مخه مونږ دا درې تلفات په لوګر کې درلودل او په پنجشیر سیم کې چې متاسفانه ځوانان مونږ د لاسه ورکړو اما جسدونه د رسیدګي حوادث ځوانانو د لارې چې کوم ټریننګ یې اخیستی و د هغې د لارې نه مونږ ورته هغه ورکړه کومک هم ورته ورسول او جسدونه یې ورته وویستل.
بله مننه کوم نصری صاحب تاسو لطفاً پلان کې پات شي. حبیب زین صاحب د کونړ د سیند یادونه تاسو مخکې مکړه، زه غواړم تاسو پوښتم چې څومره د کونړ سیند خو ډیر زیات دی او ګڼې سیمې نتیریږي، مګر د خپل امکاناتو ته په کتو باندې تاسو څومره هلته د خبرداري نښې نښانې بندې کړي دي، څومره ځایونو کې مو هغه لازم تدابیر نیولي دي، دې تر څنګ چې خلکو ته توصیه کوئ چې مثلا په دې سیندونو کې ډیر په داسې ځایونو کې اونه لامبي چې ناشنا یې ورسره، څومره دغه د خبرداري نښې او بل بوردونه تاسو نصب کړي دي او څومره عملي کارونه مو کړي دي تر اوسه پورې؟
مننه سردار سوز، کونړ کې موږ دومره فعالیتونه کړي دي چې زموږ خو کونړ یو غریز ولایت دی، بیا هم زموږ زیات خلک په سولو کې فکر کوم چې 50% یا 30% خلک لامبوزن دي، خو بیا هم کونړ سیند داسې یو رسا سیند دی چې دغه لامبوزن او غیر لامبوزن نه غواړي، دا کوشیر ته څوک واخلي ولاوشي، دغه ډېر زیات تیز سیند دی، تیز سیند دی، په دې کې چړونه دي، په دې کې غټ غټ غولۍ ورته پښتو کې وایي، غټ غټ چې دغه دي دې کې لوی لوی ګټې دي، خو چېرته کوم څوک واخلي دا سیند لاوچي نو دغه غټې غولۍ کې غټې تیږې دي، تیږې پخې وایي، لامبوزن هم خرابوي، غیر لامبوزن هم خرابوي. نو موږ په کونړ کې ولسي تړونونه لرو، د ځوانانو شوراګانې دي، د کلیوالي خلک دي، پټیز خانان دي، دې سره خامخا په سیند غاړو کې کښتۍ غوندې یا ټوپان داسې شتون لري، خو چېرته ولویږي یا څوک واخلي د همدردۍ او د مسلمانۍ کار کوي چې پاکې سیدانګي خپل وسه د مسلمانۍ کوي او راخلي. او موږ په هر جمعتونو کې دا کارم کړی دی چې نوي څوک راځي بایتا سیند غاړو ته لانل شي، ګلال شي، کېنوي چکر وکړي، سلسبا وکړي، خو سیند ته ګډ نه شي، دې ته د ویالې فکرونه کوي، دې ته ډنډ فکرونه کوي، دې ته داوس فکرونه کوي، دا د سند سیند دی چې تر څو سړی په خیر غورځېږي دا سړی هم نسل وکوي، نو انسان چې لاو چې به بل څوک رانیول هم نشي، تر څو چې ډېر څه ګډېږي دا سیند ډېر تیز جریان لري، بېخه تیز زیات دی، چې تر څو بل کس را رسېږي په شل مترې کې را رسېږي، همدا 50 متره رسولی. نو موږ خپله انساني او مسلماني او افغاني او کار مدا کړی دی چې خپله وسم کړی ده، تر څو چې خلک راځي دې ته غورځېږي، موږ خبرداران هم لګولي دي او په خپلې شفاوي هم ویلي دي تاسو دې کونړ سیند ته بغیر دغه مه ګورئ، دا خنړی سیند دی، مه ګډېږئ.
ناصری صاحب، یو اوریدونکو املاین کې شته، مګر دا پوښتنه له تاسو کوم چې تاسو ډیر منتظره پاتې شوی اوریدونکو به خبره واوري، بیا به ورسته خپل پوښتنه موکي، دا چې د دوه خطراتو سره سره چې اوس استاد حبیبزی وویل چې کونړ ډیر تیز سیند دی او خنړی سیند دی، مګر بیا هم له دوه خطراتو سره سره څنګه ځینې ځوانان زړه کوي چې سیند ته ځان ورواچي، څه علتونه دي فکر کوي؟
عمرونو هغه فرق کوي، ما مخکې یادونه وکړه چې د ځوانۍ عمر تنکي ځوانان دوی د عقل پر ځای د احساساتو تر تاثیر ډېر زر راځي، خپل خواهشاتو تاثیر لاندې ډېر زر راځي، خپل شوق تاثیر لاندې ډېر زر راځي، لکه د عقل پختګۍ خواته نه تللی، دوی کوشش کوي چې خپلو یارانو سره ډلو ټپله جوړه کړي او د لامبو لپاره او د تفریح لپاره، چون دا د اکثره د سیمې شاوخوا ته د تفریح لپاره هم زمینه برابروي، مثلا د روټي سیمه دا نه یوازې چې دوی قرباني شوي دي، ګڼ ناروغۍ خپرې شوي دي، صحي برخه کې تاسو وګورئ معلومات به لرئ، د روټي شاوخوا سیمه ټول د تشنابونو اوبه په همدغې سیمې ته ګډېږي، دا یو ځای کېږي، دا خپله ډېر جدي خطر صحي پېښ کولی شي، مګر دوی چې کله ځي د روټي ته د تفریح لپاره هلته پارک دی، نو دام ښه ګڼي چې راځه، نو هلته هوټلونو کې او خوراکونو نه او تفریح نه وروسته د لمبا زمینه هم برابروي او تفریح زمینه برابروي او هلته ځي. په داسې حال کې چې ما مخکې یادونه وکړه چې مری صاحبانو نه هم کور ودان خپل هغه مسؤلیت ادا کړی، خپله هڅه کړې ده، خو متاسفانه دې برخه کې د سیاتامې او د روغتیا پالو مسؤلیت هم ډېر ده، دوی هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي. مثلا زه په دې ټولو د روټي سیمه کې یا د مشرقي په اکثره د سیمو شاوخوا غاړو کې تاسو وګورئ داسې لیکنښې، داسې سمبولونه، داسې مسایل نشته چې هغه د خطر ساحې ورته مشخص شوي وي، سرې کرښې معلومې وي، د دې سیم ژوروالي مسلې معلومه وي، ژغورونکې ډله موجوده وي، خصوصا رخصتیو کې په اخترونو کې اکثره ځوانان د نورو ولایتونو نه چې مشرقي ته راځي قرباني او د د مشکلاتو هغه ګراف د شور سره لوړیږي د قربان شوو د ځوانانو، نو دغه برخه کې ژغورونکو ډله چې هغه کې باید شاروالیم برخه واخلي، هغه کې باید د روغتیا وزارت و ریاستونه هم پکې برخه واخلي او رخصتي کې یو منظم پلان ولري. هلته ژغورونکې ډله موجوده وي که افتخاري که د ولسي ځوانانو لخوا وي که د دوی لخوا وي، دا باید تشویق شي. دا مونږ اکثر اداراتو کې دا غږ کړی، اکثر غونډو کې چې لویې لویې غونډو کې کله چې د وینا پر مهال مونږ جدي وو او دا خبره مو کړې ده او دا موضوع مو شریکه کړې ده، مګر ډېره پاملرنه ورته نه ده شوې. هماغه په عامه پوهاوی باندې چې به طرف ځوانانو د وطن ځوانانو کمپاین کړي دې داسې مسولیت نه دی هغه شوی. نو ښه خبره دا ده چې په همدې عین مهال کې ما وړاندیز هم دا ده چې روغتیا پالان همداراز نور ادارې مسؤول ادارې دوی باید خپل مسولیت ادا کړي ساحې مشخصې کړي. او بل مهمه خبره دا ده جناب سنګزی صاحب، په ټول ننګرهار کې مونږ یو سونا لرو، په لغمان کې نشته، په کونړ کې نشته. ښه خبره دا ده چې دغه ځینې کې سوداګر وهڅول شي د سوناګانو لپاره ترتیب جوړ شي او ځوانان د لمبا لپاره دغه یو پاک چاپېریال ته منظم چاپېریال ته سونا ته لاشي او سونا تخفیفونه هم دومره وي، فیسونه هم دومره چې یو ځوان وشي کولی چې هغه فیس ادا کړي ولاړ شي هلته خپل دغه شوق یا دا د ګرمۍ څپه چې ډېره لوړه څپه یې په ننګرهار کې په مشرقي کې دغه لپاره دوی هلته لاړ شي. او هم د هغه د خطر کچه بیخي صفر ده، هم صحي له لحاظه ډېر منظم وي، هم د دوی هغه تفریح برابرېږي. نو دا هم ډېر ضرور ده. زما عین محل وړاندیز د فدراسیون قدرمن رئیس صاحب ته هم دا ده چې دا موضوع په د مرکز په کچه شریک شي، ځینې سوداګر وهڅول شي، زمینه ورته برابره شي، د سوناګانو شمېر ډېر شي، دې ته زمینه برابره شي چې ځوانان هلته لاړ شي. اوس په ټول ننګرهار کې یو سونا ده، هماغه یو قیمت یې ویلی، هېڅ قیمت نه کموي. که ورسره دوه درې دانې شي ممکن رقابت وکړي، دا قیمتونه راکم شي، ځوانان وشي کولی چې لاړ شي د سونا کې. اول ته هغه صحي هغه مراتېږي، پاکیم ده او روغتیایي تاوان هم نه لري، اجتماعي امنیت هم خوندي ده. نو دوی کولی شي دغه نه استفاده وکړي. نو دغه زما وړاندیزونه هم دي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې ځوانان د خپلو د شوق قرباني کېږي، مشورو ته غوږ نه نیسي او د مشرانو او هغه با تجربه خلکو چې دغه سیمې له احوال لري ته داسې پېښې مونږ لرو چې ورته ویل شوي دي چې دغه ډېر خلک قرباني شوي دي، احتیاط وکړه. نو دوی همغه خپل سرزوري کړې ده او ځان یې باتور ښودلې، اوبه یې تازه اوبو د ځان خطا کړی، هغه نه وروسته متاسفانه اصول را مخته شوی. نو ښه خبره دا ده چې هغه خطر علامې او د خطر سیمې ټول مشخص شي، ژغورونکې ډلې تنظیم شي او تر هغې پورې چې نور اوږدمهاله پلانونه په نظر کې نیسي نیول کېږي، په اوړي کې دا د څلور میاشتې باید دې ته جدي کار وشي.
ډېره مننه. اوس به اورېدونکی را واخلو، دوی تم ښه راغلاست وی وبښئ چې منتظر پاتې شو، خو موږ باید دا خبرې خلاصې کړې وای. تاسو اوس مهرباني وکړئ څوک یې او په دې رابطه باندې څه نظر لرئ تاسو؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام صاحب، ستړي مسې.
جوړه سالنګ صاحب تاسو سلامونه او درنو مېلمنو ته سلامونه کوم. لاله جوانه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر دې قدر سره واسلې.
مننه چې زنګ مراو. د هلمند او دیغي او زی کسان را سره کوم په دې پروګرام کې خوش شو تاسو زنګ و راته وای چې هلته دغه پیخي اوس خصن په وړي کې څومره زیات شوې دي په هلمند کې او بیا په کندهار کې د لامبو لامل زینی پیخي چرامنسته کې یالته دغه پیخي زیات شوې کسانګا.
ولا ستنک زی صاحب، خبره دا چې شاید چې بګمژ د سیمه یاد د ولسوالۍ خلق چې دا خود وبو سره دلته بلد نه دا د یمن رو تقریبا مرسته دا یو کیلومتر قدر کې لري دی نه. نو دلته اکثر خلق یعنی د کندهار د غورا کول سوالیم دغه سنو ټول سوالیګانی د مثال په ډول د یمن دا سول سوالیګانی چې هغه د وبو سره نه بلد خلق دی نه. نو کله یاد مې مستیا په دغه باندې راس دلته او یاد داسې د تپریه په پیسہ باندې راس مثال په ډول باندې. نو دلته اکثره وخت میلمانه د دغه اوبو قربانیان سي نه. او دا توصیه موږ اکثره وخت ورته کوو چې دلته راسي میلمانی ورته وایي چې خپل پر سر باندې ملن دی خدای نه کړه سي، خو بیا هم اکثره وخت بیا هم دا پیښې داسې وسی نه. او په دغه حساب کې په یلمن کې طالب چارواکي په دغه حساب کې ډېر کم راغلي دي چې یعنی توصیه پر دغه برابر نسته، یعنی هیڅ پاملرنه نه ده ورته کړې. او ډېر زیات اکثره وخت د دغه اختر په میلو کې یعنی د لوی اختر په میلو کې اکثره وخت یعنی څلور پنځه پیښې زموږ پر پولیسوالۍ کې کېږي نه، یعنی خصوصا دا پولیسوالۍ کې. او داسې په داسې سیمو کې خو بېخي ډېرې دي ځکه چې دلته اوبه زیاتې دي نه. دا غا سیو څه پیښه ست خو حکومت ډیر کم څه راغلی په دغه حساب کې چې پام لرنه ورته و
د تاسو په سیمه کې بیا په لوی کې فلمان کې کوم کوم داسې سندونه دي چې هغه خطرناک دي او یعنی کڅام چې لری به داسې آرام ښکاری ما لاندې او به تیز دي او شدید دي او خلک ډیر ژر وړي کوي ځدانه وی لمبا او په حالت او په اندازه چې باید لمبا ځدای وي ځای نه ځان نور واچي وړي کوم کوم سندونه دي کوم ځایونه دي تاسو په سیمه کې د اقل کراته وي
او خو یوازې خو دلته خو د یلمن سیند نه ځکه چې دا زیات ځایونه داسې ځایونه لري چې اوبه خو یې تیز دي خو بیا هم په دغه تیزو ځایو کې داسې یو